نشي لدی ویریږي چې وسنۍ ستونزې دوه برابر نشي
لکه څنګه چې موږ نن سبا ټول مشاهده کوو د میډیا د لارې څخه افغان میرمنې چې ماجر شوې دي پاکستان ته ته په ډیر سخت وضعیت کې قرار لري ویډیوګانې کلیپونه یې پورته کیږي فیسبوک او ته ټیک ټاک او ته چې وهل کیږي د پولیسو د خوا څخه رشل کیږي ټکول کیږي توهین ورته کیږي بے حرمتی او بے عزتی او هر څه ورسره تړلې دي په داسې حالاتو کې چې هغوی د ځان د پاره څه نه لري چې امکانات د ژوند سرپناه خواړه ماشومان مریضانی دوا هر څه چې ضرورت ستا ولی ضرورتونه ورته نسته امکانات ورته نسته بعضی داسې کسان دي چې پخوانی جمهوری دولت کې وظیفه اجرا کوله د ویرې څخه تښتېدلې چې دلته ژوند په خطر کې ده په افغانستان کې بعضی داسې کسان دي چې هغوی فامیل سره ټول تللي دي په یو کیس کې چې هلته منتظر دي په تمه د دریم ګونې دولت په تناسب باندې چې ورته دغه شوې ده دغه ورته توصیه شوې ده چې تاسو هلته باید پاتې شئ تر څو چې ستاسو د ویزې او د پاسپورت د کارونه پروسس کیږي تر هغه وخت پورې باید یو بل هیواد کې پاتې دریم ګونې هیواد کې هغه تناسب تلته پراته دي نو هغه همکاري د نهادو د خوا څخه مرته نه رسیږي نو دوی د سخت اقتصادي وضعیت سره مشکلات سره مخ دي باوجود د اقتصادي مشکلات سره سره هغه سي د پاکستان د دولت د غلط برخورد سره هم مخ دي سربیره پر دې چې په اوسنۍ حالت کې افغان میرمنو حقونه په کل کې پایمال دي که په افغانستان کې دي که د افغانستان څخه د باندې دي که درېمګونی هیوادونو ته تللي دي په ناجویه سوي دي د سخت وضعیت سره مخ دي لکه څرنګه چې موږ د میډیا د لارې څخه وینو ویډیوګانې چې دوی ډېر غلط برخورد کوي د افغان میرمنو سره په مابسو کې اچولې دي تاڼو ته وړي د هر ځای څخه پورته کوي کوم ځای ته دوی کوم تظاهرات کړی یا کوم غوږغوږې پورته کړی هلته وهلو ټکول ورسره کیږي چې دا هر څه هم انساني کرامت ته په سپکه کتل ده او هم الحمدلله مسلمانان یو او د مسلمانانو ترمنځ حتی په شرعي لحاظ باندې هیڅ ډول بارډر یا هیڅ ډول سرحد نشته خو بیا هم متاسفانه چې په اوسني حالت کې چې موږ افغان میرمنې هلته محتاج دي د رواني مشکلاتو سره مخ دي د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي
اغلی نیازی وایي چې خځې په اکثره کورنیو کې د ټولو چارو سمبالونکي دي کدی دوی اعصاب آرام نه وي ستونزې حل نشي نو ښکاره خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی او خوابدي وي
کله چې د یو خځې اعصاب نورمال نه وي روح روان آرام نه وي آرامش ونه لري سکون ونه لري تشویشونه ورسره وي اولادونه یې وږي خپل هوش حواس یې د لاسه ورکړي د خطر احساس وکړي د هغه تاثیر پر ټول کورنۍ باندې سته همدا شانتې د کورنۍ څخه د باندې پر په هره منطقه کې چې هغه ژوند کوي ولو چې هغه خپل وطن یې که پردی وطن یې په هغه منطقې باندې لا تاثیر پرې وځي نو طبعا ټول متاثره کیږي او ټول متضرره کیږي د داسې یو شخصیت د اوسېدلو سره په منطقه کې خو دغه حالات ته په کتو باندې دغه شرایط ته په کتو باندې دغه لاچارۍ ته په کتو باندې دا ایجابوي چې څه دي زمونږ خوندې د زغم څخه کار واخلي څه دي هم پاکستان حکومت د نرمش څخه کار واخلي دا ورځې او دا شپې به تل نه وي ان شاء الله بدلون برازي اغوي شکر د لکمون خو مسلمانان دی په دې پویږي چې دنیا دری اصطلاح د چرخ فلک است په گردش کې ده نن په ما د سبا په تا ده دا باید پاکستان هیڅ وخت په دیونه نازيږي چې زه خود اکتفا سویم افغانان خو خپل په مبین سي بي اتفاق دي چې دا ورسې باندې راغلي د سي ورس براس چې ته به بي اتفاقې تبه دا غبرس چې په ما ده دا به پتا راسي نو بیا هغه وخت کزما څخه څه توقع لري زه څه در سره وکم من حیث دی یو مسلمان من حیث دی یو همسایا من حیث دی یو انسان کوم توقعات موږ سره لري او په کل کې بیا هم زه راځم د نړیوال سازمان د بشر د خپلواک کمیسون خواته چې د هغوی خاصه پاملرنه دغه خوندو ته غواړو ځکه چې دغه حالت د زغملو نه ده ډېر دردونکی ده باید حل لاره ورته پیدا شي چې حل لاره یې زما په اند د هغوی خاصه پاملرنه همسایه هیوادونو ښه سلوک ښه برخورد او زموږ د خوندو زغم او حوصله ورسره هغه خپل وړتیاوې په کار اچول هغه خپل استعدادونه په کار اچول هغه خپل هنر چې لري هغه په کار واچوي د هغه لارې څخه پیسې پیدا کوي موږ د طالبانو په اوله دوره کې پاکستان ته تللي وو ماجر شوي وو ما ته بهترینه فیزیوتراپي زده کړله زده میم کړل برته می کارم کوله پیسې من تر لاسه کولې یعنی ماش می خستله دغه په بدل کې چې زه راغلم په افغانستان کې زه ډیر خوشاله وم چې ما یو هنر تر لاسه کړی د پاکستان هیواد کې نو کله چې مونږ یو ځای کې وسو مونږ هلته مجبور یو چې دغه ځای اصول انانات قوانین هر څه بزن باندې تطبیق کو نظر واغه خپل موقعیت ته نظر واغه ضرورت ته چې مونږ هلته پراته یو په هیواد کې
په کابل کې د طبي پوهنتون ماسل مینوي چې کدی افغانستان تاریخ ته زیر شو افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې دا څلوېخت کاله لګانو ستونزو سره لاس او ګریوان دي خو لکه چې طالبان واکمن شوي دي ستونزې نور هم زیات شوي دي
تیرو څلوېخت کالونو تر ټولو ډیره قرباني له ښځو څخه اخیستې او اکثره فامیلونو خپل زیم له لاسه ورکړی دی نو د فامیل هغه اقتصادي بوج دی د ښځو په شانو پاتې دی او دوی مجبور دي چې د کار له لارې څخه دغه خپل اقتصادي ضرورتونه پوره کړي او اوس کله چې په دوی کارونه بند شوي وظیفې بند شوي دوی له ډیرو غټو اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي ځکه چې اوس موږ په ژمي کې یو او د ډېرې سختې یخنۍ سره مخ یو او په دې سخت ژمي کې د فامیلونو اقتصادي مصارف لا هم تر نورو وختونو زیات دی او د خوراکي د ارتزاقي موادو قیمتونه هم تر نورو وختونو جګ دي دا واقعا چې ټول فامیلونو ته بخصوص هغه ښځو ته چې د خپلو فامیلونو اقتصادي مسؤلیت په غاړه اخیسته دی غټ مشکل دی او دوی بلاخره مجبوري چې یا خپل کوچنیان کوڅو ته ولیږي د خیر وختو لپاره او یا هم خپل کوڅې ته ولسی مجبور شي چې خیر وغواړي ځکه چې دوی ته بل لاره پاتې نه ده او یا هم دوی مجبور دي چې کډوال شي او زموږ ګاونډي مملکت ته لاړ شي او موږ خبرونه وینو هلته هم بخصوص له ښځو سره له کوچنیانو سره اصلا لکه انسان غوندې رفتار نه کیږي او دوی په دې میلو شاته په ډېر یو رقت باره او ذلت حالت کې پراته دي کدا مشکل په ډیر زر حل نشي موږ به د دې نتایج او پایلې ووینو چې زموږ ټولنه به له یو نوي ناورین سره مخ وي هغه کوچنیان چې خیر غوښتو ته کوڅو ته ځي دوی په بدو لارو ځي له دوی نه بد شخصیتونه جوړیږي او هغه ښځې چې کډوالې شوي دي هغوی له یو ډیر سخت برخلیک سره مخ دي نو ښځې د جامعې نیمه برخه ده د اکثرن فامیلو اقتصادي بوج د دوی په شانو دی بهتره به دا وي چې زر تر زره د دوی ته د کار زمینه برابر شي او دوی ته د وظیفې تللو اجازه ورکړل شي تر څو زموږ جامعه د اقتصادي لحاظه هم مستقله وي او زموږ هیواد لکه نور هیوادونو غوندې پیشرفت وکړي مخ ته لاړ شي او د دغې انساني ناروین سره چې موږ مخ یو د دې نه خلاص شو
په افغانستان کې له وروستي بدلون وروسته په کډوالۍ کې او هم په هیواد کې دیننه د امنیتی او اقتصادي ستونزو له وجې په ډیرای کورنیو کې د کور د غړو ترمنځ هم خوابدي رامنځته کړې ده. افغان ارواپو محمد مصطفی عمر خیل وایي چې تر ډیر هڅه وکړي چې کورنۍ له تاوتریخوالي وژغوري د ستونزو پر وړاندې مبارزه وکړي ځکه چې د حالات تلپاتې نه دي. لن موري سره مبارکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
روسیو تحولات نه یوازې په میرمنو کې بلکې ټولنې په اکثریت وګړو باندې بد اغیزه کړې ده او تقریبا خلک به برخلیک کړي دي. زه فکر کوم تر ټولو بد اغیزه به دای په میرمنو په لومړي کې میرمنو خپل دنده د لاسه ورکړې ده او تحصیلي نهادونو ته تلای نشي او یو ډول به برخلیک دي او تر اوسه د برخلیک معلوم نه دی او دا کولای شي چې یو ډول استراب د میرمنو په منځ کې رامنځته کی او نه دی اندېښنه لري چې د دوه برخلیک به څنګه شي. زما په فکر تر ټولو بعد اغیزه بيدای
استاد په داسې وخت کې یو د بل زغمل یو بل توسله کول څومره ګټور او مناسب کار دی.
په دې حالت کې د یو بل زغم یو بل ته نیکه مشوره ورکول او یو بل تحمل کول ډیر اړین کار دی. فکر کوم هغه نارینه چې خپل حقوق او خپل میرمنې حقوق او خپل کورنۍ غړو حقوقونه هغه څه چې د اسلام سپیشلی دین ارشادات دي ورته پام وکړي، هیڅ کله داسې ناوړه کار نه کوي چې د بیکاری له وجې د کورنۍ غړو سره مخصوصا خپل میرمنه تر فشار لاندې راولي او هغه وهل او ټکول کوي. دا کار کولی شي د کورنۍ چاپیریال باندې بد اغیزه وکړي.
وروستي سیاسي بدلون د افغانستان د ډیر خلکو په ژوند کې تغییر راوسته، نو میرمنو هم خپل دندې لاسه ورکړې په کورونو کې دي. آیا دوی باندې لارې خوا فشار راوړل څومره یو خطرناک کار دی دوی رواني حالت ته کېدلی سي؟
په یاد ولرئ دا ستونزې یوازې په تاسو نه دي، د افغاني ټولنې هر وګړی دا درکولی شي او دا ستونزې پرېږدي. تاوتریخوالی نه هیڅ نه حاصلېږي، بلکې تاسو خدای مکړه تاوتریخوالی وکړئ، یوازې نتیجه به دای چې خپل ماشومانو ته او کورنۍ غوړي چې هلته شتون لري رواني ناروغي اخته کوي، بل هیڅ ګټه نه لري. خو ډیر مناسب بی چې د زغم، حوصله، شفقت او مهربانۍ نه کار واخلي. د ژوند ستونزې موقتی دي، ان شاء الله هر څه به سم شي.
تاسو هم د افغانستان وګړی یاست، همدلته ژوند کوي، له خپل تجربه را توایئ چې په دې سختو شرایطو کې خپل ژوند څه رقم پر مخ بیایي.
خامخاده هر هادی افغان په چیر زما په کاروبار کې بدلون راغلی دی او اوس زه په کورم. اکثریت زه خپل وخت د عبادت تر څنګ مطالعه کړم او خپل کورنۍ سره کورنۍ کارونو کې مرسته کړم. تر ټولو مهم خبره دې حالت کې دا دی چې موږ او تاسې د زغم نه کار واخلو. که موږ خپل نه یو پوښتنه وکړو چې آیا تاوتریخوالی د حل لار ده، هر عاقل او بالغ انسان ځواب بدای چې نه. د کورنۍ مشر باید د مشرۍ نه کار واخلي او د کورنۍ نورو غړو ته مثبت انګیزه ورکړي او دا ډاډ ورکړي چې دا ستونزې موقتی دي، ستونزې به حل شي. د دې لپاره چې لانجې رامنځته نه شي ډیر ښه به وي د کورنۍ مشر یعنی پلار خپل ماشومانو سره د ماشومانو د کورنۍ دندې کې هغوی سره مرسته وکړي. د دې ترڅنګ خپل میرمنې سره د کور په کار کې ډیره مرسته وکړي او تر ټولو اړین شی مطالعه او د دې ترڅنګ هغه عبادت دی دوی تر سره کې. دا هغه فاکتورونه دي چې کولای نشي د دې لامل ګرځي تر څو لانجې کور کې رامنځته نشي.
د طالبانو له بیا جلی واکمنۍ څخه وروسته ډیر شمیر کورنۍ د تاړي شوی چې هیواد پریږدي او کډوالۍ ته مخه کړي. کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د نجونو پاک لای اول حکم دا و چې لشبګم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې، خځې له کار څخه منع شوې، د سفر پر وخت د محرم خبره اتمی شوه، حجاب اجباري شو، ورزشي کلبونو، حمامونو او پارکونو ته په تګ بندیز ولګېده. په وروستي حکم کې پوهنتونونو ته د نجونو تګ هم تر بل امر پورې وځنډاوه. در منوګتونکو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تر راوړنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره پیغام پریږدي. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00422140 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملمه درنو اوریدونکو سلامونه. نن لې ودا سه ډاکټر سره خبرې کوم چې په څو هیوادونو کې په خپل رشته کې ډاکټرا وی اخیستی او د دې ترڅنګ لیکنی کوي. له ډاکټر نصیر احمد سره خواله کوم چې اوس د جرمني په ورختون کې د وی څنګ مشر دی. د رګونو متخصص دی. نور به ډاکټر صاحب لتاسو واورو اوریدونکو ته مو ځان څنګه ورپېژنې؟
سلام صاحب، اول خو تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم په زمن کې خپل احترامات تاسو ټول اوریدونکو ته څوک چې په افغانستان کې دی یا بهر دی وړاندې کوم. زه د حبیبیه لیسې نه فارغ شوی یم او په 1950 کال کې د یو بورس له طریقې نه د بیلاروسیې مملکت ته راغلم. او هلته مې اول درې کاله انجینیري ولوستله، بیا نظر په هغه نقه چې ما د طبابت څه درلودله رشته مې تبدیله کړه، او د طب فاکولته مې په بیلاروسیا کې د ویتوس په ښار کې خلاصه کړله. او په عین حال کې مې په ویتوس کې د عمومي جراحي تخصص هم واخیستله، او په همدې دوره د تخصص کې مې د درقیې غدې چې موږ تاسو جاغور ناروغي ورته ویو د پی ایچ ڈی یا د دکترا پروګرام پر مخ یوړله، چې په 1990 په آخر کې مې هلته مقدماتي دفاعي مسایل ټول خلاص کړل. بعد یغونه نظر په هغو چې په افغانستان کې جګړې روانې وي، مجبوریتونه د خلکو ډېر زیات و، زه هم په بیلاروسیا کې نه شوی پاتې کېدلی، دوی پر د ما یوه تحصیلي ویزه وه، نو اړ شوم چې له بیلاروسیا نه ووزم. په 1990 کال کې زه هالینډ ته لاړلم، او په هالینډ کې مې نوې ژبه زده کړه هالینډي، او هغه اسناد چې زما وو هغه یې قبول کړل تر سرحده پورې. نو هلته مې بیا د طبابت کار پیل کړل، د جراحي د زړه د جراحي په برخه کې مې اول تخصص 4 کاله وکړلو. عمومي جراحي مې په بیلاروسیا کې کړې وه، او په زمن کې مې بیا د رګونو په جراحي کې تخصص وکړل.
دا تخصصونه د زړه او د رګونو په برخه کې چې تاسو اشاره کوئ، دا مو په هالند کې وکړه او که بیلاروس کې کړو؟
نه، دا مې په هالند کې وکړل. بعد یو غونه زه هغه ته راغلم، جرمني ته راغلم، تقریبا 10 کاله په هالند کې کار وکړل، یا 12 کاله. بیا جرمني ته د دې لپاره یو پروفیسر ماته لیک راوستله چې ضرورت لري د رګونو په برخه کې یو کنسلټانت. نو بیا زه راغلم جرمني ته، جرمني مې نه وزه، نو د جراح سره مې په انګلیسي ژبه لږ څه افهام او تفهیم وکړلو. نو دا واده راکړله چې د ځای ماته ساتي که زه جرمني لږ څه زده کړم. نو اما څه زه بیا برلین ښار ته راغلم. په برلین کې مې د ګوته په انسټیټیوټ کې د آلماني ژبه تقریبا 3 میاشتې ولوستله، چې ضرورت یو ډیپلوم د ژبه وه هغه مې واخیستلو. خو طبیعي خبر ده په کور کې مې له ځان سره هم لږ څه آلماني زده کړې وه، ځکه مې په ډېر کم وخت کې د ډیپلوم واخیستلی شو.
ډاکټر صاحب، دا سخته نه وه چې یو ځل روسي ژبه زده کړې کولې، بیا راغلی هالینډ ته، هلته مو هالینډي زده کړه، او بیا له هغه نه جرمني ته، د دې بېلابېلو ژبو زده کړه سخته نه وه؟ او که تاسو د ژبو په زده کړه کې خاص استعداد لرئ؟
استعداد خو تقریبا هر انسان لري که لږ څه زحمت وباسي. نو په بیلاروسیا کې هم چې زه وم، ما روسي ژبه کله چې ما اول نه میاشتې ته یو کاله پورې ولوستله، نو ډېر روسان داسې ګمان کوله چې زه یا د ګرجستان یم یا د کوم بل د اتحاد شوروي د جمهوریتونو نه یم، چې فکر هم نه کوله چې به د افغانستان وم. دا ژبه یانې دوره ماته یو خصنه هم کم و، ډېر مې زرم زده کړله. له بلې خوا نه سړی که زحمت وباسي هره ژبه زده کولی شي، یانې کوم مشکل نشته دی. زه د فارسی و پښتو تر څنګ لږ څه په ازبکي هم پوهېږم، د دوی پوره چې ما د افغانستان په شمال کې یو وخت ژوند کړی و.
ځینې ژبې چې یو څه د ریشي په حساب ارتباط سره لري، د هغو زده کړه ډېره سخته نه ده؟ مثلا که یو چا پښتو زده وي، دری اسانه زده کولی شي، یا یو چا چې دری زده وي پښتو اسانه زده کولی شي. همداسې اردو مثلا د هالنډي په باره کې مې اورېدلی دی، وایي هالنډي بیا یو څه له جرمني سره ارتباط لري، روسي بیا له دغو دواړو سره ډېره متفاوته ده.
روسي ژبه په سلاویک ژبو کې رسي چې زیاتره لکه بیلاروس او اوکراین او سان واکو چکم ته یو سرحده پورې پولینډ او دغه برخه لږ څه سره ورته ژبې لري. صرف روسان سیریلیک لیکدود لري، د نورو ملکونو کې هم د لاتین لیکدود دی، خو بیا هم د دې لغتونه ډېر سره ورته دي. د آلمانی او د هالندي ژبه هم ورتهوالی ډېر دی، مګر یو خو ما په هالند کې د پښتو هالندي ګرامر یو وخت لیکلی و په 2000 کال کې چاپ شوی و، نو په هغه کې داسې فرمول د ژبې چې دی، یعنی د جملې جوړښت، یعنی په کوم ځای کې فیل رسي، په کوم ځای کې دوام فیل رسي، چیرته مثلا تیر حالت، یعنی مستقبل حالتونه، او دا په ژبه کې سره ورته دي ډېر. اما په بعض لغاتو کې مثلا جرمني کې یو لغت بخي بله مانا لري نسبت
خو په هر حال ازما شک په ځای ولکه چې ما ویل چې تاسو په شبکه خاص استعداد لرئ که څه چل دی تاسو چې د هالنډي ګرامر لیکل دی معنی دا ده چې له ژبې سره علاقه مند وي او په دې برخه کې مو کار کړی دی لمخ کې هم
کله چې روسیې ته راغلم زه یعنی کابل کې لښتلو شوی وم ما د پښتو ژبې زده مې وه خبرې مې پکړلې شوې ما هیڅکله نه ولیکلي پښتو ژبه باندې نو خپله دغه د خارج ماحول د دو باعث شوله چې اول زما علاقه له پښتو سره ډېره پیدا شي پښتو ژبه کې مې بیا ډېرې لیکنې وکړلې خو په زمن کې په بعضو مجلو په هغه باندې مو کار وکړلو په هالند کې موږ د روغتیا په نامه یوه مجله راوویستله خو متاسفانه ډېر وخت ونه چلېدله یو د مواد کمبود بل اقتصادي مسایل دا د دوبای شول چې هغه مجله ونه چلېږي زه خپل ډېر علمي مسایلو ته ژمن یم او په علمي مسایلو کې ژبه اساسي رول لري دوی پر ژبه باید په سم شکل ولیکل شي او زیاتره د لهجوي سیستم نه باید یو عمومي سیستم د ژبه تر روړ ولشي تر څو چې ټول خلک په اسانۍ وکولای شي
د ژبه امدا ډیر زیاته مهمه ده د موش یو لوی نیمګړتیا ده چې یو څوک ممکن تخصص په برخه کې ولري ډیر تکړه وي مثلا یو ډاکټر خو هغه بیا په خپل ژبه لیکل نشي کولای بنان د دې علم له سره پات شي او نور خلک ترې ډیر استفاده ونه کړی شي یا یو بل څوک ممکن لیکل کولای شي خو تخصص نه لري نو هغه هم نشي کولای چې خمواد خلکو ته وړاندې کړي تاسو لشمرغه لیکلایم شي څومره مو طبي لیکنه کړی دي
په طبي لیکنو کې اول خو مخبل ډاکټر لومړی ډاکټر ما چې په بلاروسیا کې ولیکل هغه په روسی ژبه و او د یو تر څنګه یو بروشور چې په ټوله بلاروسیا کې د ماده او څېړنې پر اساس باید عملیاتونه د درقیه تر سره شي هغه په ټوله بلاروسیا کې منل شوی بروشور و چې میتودیکل ریکمنډیشن په حساب د انګلیسي ورته وی چې یو جرات رقم د درقیه د ناروغۍ تشخیص وکي په څه شکل باندې دغه عملیات تر سره کوم عملیات تر سره کی دوی پر د ډیر عملیاتونو دي زموږ کولای په نن وخت کې ټول یاد کوم مګر ما یو خپل عملیات وړاندې کړای و چې باید کله چې ریسیدیو یا بابیړې د جوغور یا نه بعد اول عملیات نه دوه مره مان کړی باید دوکې غوډه ټول مکمل یو لغت په نوم د اکسترا کپسولار یعنی د ټول نزیونه باید لمنځه یوړل شي او هورمونی تراپی باید ورکړ شي دا په شنو شل کله مخکې وو اته ډیر اته نه ویم پیندې وش کله مخکې نو په موږ طریقه باندې بلاروسیا کې د ترکیه جراحي وستر سره کې یا وخت په بل ډاکټرونه فعلاً کار کړم ما ځینې نوښتونه درګونو په برخه کې کړی دي
دما اصلي پښتنه دا و چې تاسو په خپل شبه په پښتو باندې څومره تیبي لیکنه کړې دي
او په پښتو ژبه باندې هم درته یو غوښتل روغتیا په مجله کې مدیر لیکنه کړې نشم ویلای چې شل یا دورا بهم په غو کې کړی وي بیا بعضو شوان چې ما کړی وو د کورونا په اړه باندې ما څو لیکنه کړې وي نو ا نظر په دوه چې کوم وخت کوم موضوع ها دی د هیماتولوژي په برخه کې د څوک چې هیموفیلی و د شایان لري ولی کنه مې کړې و د افغاني سایټو کې خبرې شوې دي اما مشخص کتاب مې نه دی لیکلې
بله دا دی کتاب مسله به شاید ډیره مهمه وي خصوصا هغه ډاکټران چې په غرب کې اوسي او له نوي مسایلو خبرې شي د هغو افغانانو لپاره چې په داخل کې دي او اکثره هم په نړیوالو ژبو نه پوهیږي د غوی لپاره به شاید ډیر کومک وي
او په دې برخه کې یانه اوس هم موږ باز ډاکټرانو په خپل منځو کې سره ناست یو نیم کال مخکې د کورونا په اړه یو کتاب چاپ شو نو چې د کورونا مقصد د کورونا نه و د ټولو وایروسونو په اړه باندې چې یو ډاکټر صاحب شریف چې په افغانستان کې هم کار کړی و ولي کله دی او ما صرف هغه مقدمه په ولي کې او په اصلاحاتو کې مې لښته لاس ووهلو د دې ترڅنګ بل ډاکټر صاحب یحیی وردک دی چې په کوم تقریبا په المان کې ژوند کې ډېر مرسته کړی دی چې ګڼ شمېر علمي کتابونه نه تنه په طبابت کې او په فزیکو په اټومي فزیکو په نورو برخو کې هم چاپ شي خو زموږ مشکل بل شی دی مشکل دا څه دی چې که افغانستان غواړي چې په پښتو ژبه باندې علمی بنسټ جوړ شي هغه باید په افغانستان کې د دولتي سیستم په چوکاټ کې جوړ شي. دا فرعي یا فردي فعالیتونه چې دي دا موقت دي، تر وخت پورې کېږي. اوس ما تاسو ته مخکې یادونه کړله، ما په هالند کې چې وم د زړه په جرایي کې مې یو کتاب ولیکلو په هالندي ژبه، هغه چاپ شول. د دوی پره په هالند کې څوارلس د زړه د جرایي مرکزونه دي او د زړه د بایپاس دپاره د پښې رګونه اخیستل کېږي، شین رګ چې موږ ورید ورته وي، هغه لکه باید نوی رګ غوندې زړه ته اچول کېږي. نو د هغو څلور پنځه میتود چې وو چې ما کړل په ځای کې، بیا مې یو کتاب ولیکلو د هغو ډاکترانو لپاره چې په دغه برخه کې کار کړو. هم په 2001 کال کې په هالند کې چاپ شوی و، خو زه اوس په هالند کې ژوند نه کوم، زه اوس په جرمني کې. نو جرمني کې مسؤلیتونه زیات دي، اول خو نوی مملکت و.
خو تاسو که سم وایئ چې باید د دولت په سطح دا کار وشي، دولت خو په افغانستان کې د ساينسي علومو لپاره ډیر مساعد نه دی، کله مباح بولي کله بي ضرورت بولي، لیکن تر اوسه پورې هم چې ډیر کار شوی دی، خصوصا په دې وروستیو 40 کلونو کې ډیر په انفرادي ډول شوی دی. که تاسو توجه وکړئ د طب اکثره کتابونه بل دي چې دولت چاپ کړي، ډاکټرانو په خپل ژباړل دي یا لیکل دي او په خپل مصرف جنو چاپ کړي دي.
خدا انفرادي مسائل دي، مو تاسو ته یاد کړل چې موږ نظر په فعالیت چې په لاند کې درلودو، زموږ هدف هم دا و چې باید علمی کارونه وشي. او هغه وخت کې د طالبانو لومړی حکومت و، ملا عباس اخوند د روغتیا وزیر و، په وخت کې هغه هم د موږ له خوانه دعوت شوی و، د فرانسې ته راغلی و، بیا آنلاین ته راغی جرمني ته. په وخت کې د دوی سره دا مسایل مطرح کړ چې بدون د ساینسي علومو د ټولنې پرمختګ ناممکن دی. ډېر شیان تاسو ته ډېر ښه مثال درکړم. دغه یو موټر چې په افغانستان کې نوی طرحه شوی دی، تاسو په اړه اورېدلی وي، د ټوپ په نامه باندې، زه دا تقریبا کله کله ګورم. موږ په 2002 کال کې د قندهار د پوهنتون دپاره یو کتاب چاپ کړلو د ډاکټر د استاد احمد شاه په نامه، هر څوک چې دی زه یې نه پېژنم، خو کتاب چې ما ته راغله د اوټو کیټ په نامه باندې و. دا کتاب د موږ ټولنې په هالند کې چاپ کړلو. اوټو کیټ هغه رسم و تخنیک میتودونه دي چې په کمپیوټري سیستم کې ته کولای شي یو شی ډیزاین کړي. نو دا کتاب موږ په هغه وخت کې د پوهنتون لپاره چاپ کړ. بیا د دوهمه برخه یې لیکله، خو متاسفانه باد غونه نه دوی اړیکې ونیولې او په افغانستان کې هم دغه تغییرات راغلل، د شل کاله جنگ و د مسایل شول. نو بعض څورتوي سپرسی چې موږ د یو بل په منځ کې جوړ کړی هغه وشړېدلې. سیاست چې په افغانستان کې دی او هغه میتودونه د جنگ چې دی یا د سیاست دی یا د ګروپونو دی، په خارج باندې په افغانانو باندې ډېر تاثیر کوي. دوی پاره چې یو شمېر خلک ځي د دوه خلکو سره یوځای کې، یو شمېر د نورو سره یوځای کې، ټول اړیکې بېرته له منځه ځي. نو زه خپله ډېر ښه مثال یم د تاسو لپاره. بیلاروسی نه راغلم هالند ته، په هالند کې مې بعضې کارونه وکړل، نتیجه یې ورنه کړل، راغلم جرمني ته. کنه
دا ځینې هیوادونه، خصوصا د پرمختللي هیوادونه، کله چې څوک دکتورا کوي بیا ډېر امتیازات هم ورته قایلی شي. تاسو ته هم څه امتیاز درکوي؟
امتیاز داسې خاص نشته. د دوی پر مثلا په جرمني کې، په هالند کې دکتورا صرف یو هغه دی چې ورته یو علمي څېړنه ده، نور کوم اساسي رول نه لري. تخصص ډېر مهم دی. دوی پر تخصصي پروګرام کې هغه د انسان ټول کار په تخصصي پروګرام پورې تړلی دی. نو دکترا دومره هغه نه ده، حتمي نه ده.
ډاکټر صاحب، که تاسو څخه وغوښتل شي چې افغانستان ته راشي، په اوسنیو شرایطو کې تللی شي؟
والا په افغانستان کې خو زه فعلا چې رښتیا درته ووایم ډېر کمې اړیکې لرم. د ما تقریبا زیاتره خپلوان په همدو شرایطو کې یا له منځه تللي دي یا وتلي دي. نو د هغه دپاره، د یوه ژوند دپاره سړی یوه اجتماعي چاپېریال ته هم ضرورت لري.
زړه مو څه غواړي که چېرته شرایط برابر یا علاقه لري چې بېرته لاړ شي هېواد ته؟
علاقه طبیعي خبر ده، هر افغان چې په خارج کې دی علاقه لري چې افغانستان ته لاړ شي، په افغانستان کې له خپل خلکو سره ژوند.
دا پښتنه مې ځکه وکړه چې ستاسو ډېر وخت کېږي چې له هېواده بهر یاست، په دې موده کې بېرته هم کله تللي یاست؟
زه ورستای وار په 2015 کې افغانستان ته تللی وم. توغونه مخکې په 2011 کې تللی وم. 2011 کې زما پلار وفات شو، خدای دې غرق رحمت کړي. نو زه بیا په هغه وخت کې تقریبا د افغانستان ډېر ولایتونو ته لاړم. د دوی لپاره چې د موږ هغه عنعنوي مسایل داسې دي چې د منطقې خلک پکې په یو ولایت کې بل ولایت ما پلار په ډېر ولایتو کې د خلکو سره ډېر ښه هغه درلود، ارتباطات درلودل. نو طبیعي خبره ده موږ هلمند ته هم لاړلو چې هلته د موږ لږ څه هغه دي خپلو خپلوان دي. شبرغان ولایت ته هم لاړلو، هلته هم د موږ خپلو خپلوان دي. کابل ولایت کې، وردګ ولایت، تقریبا ډیر ولایتو ته
لاړلم. ما له ځینو اورېدلی دي ځینې داسې افغانان چې حتی په خارج کې زیږېدلی دي، خو د میندو پلرونو څخه د خپل هیواد په اړه قصې اورېدلی دي چې کله تللی دي ډیر ما تعجب کړی دی. مال شاید وطن نه خوښ سوی، برعکس تر هغو کسانو چې وطن لیدلی او تر هغوی هم خپل وطن ډیر خوښ سوی دی. تاسو څه احساس درلود کله چې له ډیرو کلونو وروسته لومړی ځل په 2011 به پریږدو ځکه چې د پلار د وفات موضوع په 2015 کې مو څه احساس درلود؟
په اجتماعي ډول باندې لږ څه فعال سړی یم، په خپلو خپلوانو کې هم ارتباطات. افغانستان د موږ تاسو د خپړو ځای دی، یعنی که موږ هر څه په بل مملکت کې هر څه ترلاسه کړو، ښه ژوند هم جوړ کړو، افغانستان د موږ سره پاتې کیږي او افغانستان به تر اخره پورې چې امکانات پیدا شي سړی بلته ځي. او دا هم تر اوسه پورې د پای ټکی نه دی چې زه ویم زه افغانستان ته خدمت نه کړم. یو زه ما تاسو ته وایم چې زه ډېر په شیانو مصروف یم چې دا کېدلی شي خپل افغانستان ته پر راتلونکي کې ډېر په درد وم، دا شیان چې په علمي برخه کې زه کړم. او لکه ډاکټر چې زه افغانستان ته لاړ شم زه کولای شم هلته کار وکړم، اما د ما هغه څه چې زه کړم، یعنی د رګونو جراحي چې زه په افغانستان په جرمني کې کړم، متاسفانه اته په روسیا کې کېدلی شته نه په مسکو یا په غټو خرو کې دا کور نه بشي. افغانستان ته تر اوسه دغه میتودونه بیخي نه دي تللي. د افغانستان طبابت یعنی د رګونو جراحي په برخه کې،
یعنی دا خاص وسایل غواړي چې هغه وسایل هلته نشته.
نو هغه وسایل هلته نشته دي. حتی په جرمني کې په ټولو روغتونو کې هغه کارونه چې زه کړم په ټولو روغتونو کې نه کیږي. کېدای شي په غټو روغتونو کې چې هغه وسایل ولري، امکانات ولري، دا ممکنه ده په تقریبا په غټو خرو کې.
بل ډاکټر صاحب، تاسو په خپل روغتون کې یو مسؤلیت هم لري، د وی برخه مشي په غاړه لري. ځینې ډاکټرانو څخه مې داسې اوریدلې دي چې دوی یو شمیر وسایل چې یو روختون نه غواړي په لویدیزو هیوادونو کې نور ورڅخه کار واخلي، یا طریقه پرمختللې وسیله ایجاد شوي وي او راغلي ورته، بیا هغه وسیله افغانستان ته استوي. دا څه امکان شته چې ځینې وسایل تاسو او ځینې نور ډاکټران په ګډه واستوي افغانستان ته؟
دا امکانات شته دي، خو یو غټ مشکل دی. موږ په 2000 کال او 2015 کال په هالند کې یو په هانتون مختوړندیز وکړل چې تقریبا اتیادم اوغه وخت کمپیوټرونه وو، باز نور د لابراتوار سامانونه وو، بیا تقریبا شپږ موګونه کېدل. هغه ولګر شول د هالندیانو د ویټولن د خوانه قندار ته. بیا په قندار کې متاسفانه دا تقریبا ډیر وخت په دښتو کې پروته وو. د اوس مې خلکو نمونه نه دی په یاد، خو یو ویل و چې موږ ته خطر ولګی چې د پلانی په نوم را رسیدلې دي، بل ویل چې د بستون کې په نوم را رسیدلې دي. یعنی د دوه کومکونه هم یو منفي سوء استفاده وشوله. نتیجه یې دا شوله چې په خپل ملته په افغانستان کې مشکلات جوړ شو. او دا هم د حل لار نه زبېت اوس ته هر کړم. د طبابت چې دی تقریبا په ټولو مملکتونو کې یو له ډیرو لویو غذاف مصارفو ډکه برخه ده. دا دولتي سیستم باید دوته کار وکړي. د مادر ته په یو کتاب په دوه کتابو چې نه کی دا که موږ جرمني مقایسه کوو د امریکا سره یا د کاناډا سره یا د هالند، مثلا د ماده پر د هالند طبابت په ټوله دنیا کې په لومړي ګام کې دی، با دیگون امریکا و انگلیس و کانادا رسی، با دیگون جرمنی رسی. خبر په سیستم کې ده، تر څو چې سیستم روغتیايي سیستم جوړ نشي په دوه یو واګونو دوه واګونو مواد باندې افغانستان تغییر
نکړي. ډاکټر صاحب، څومره دا امکان شته تاسو ته او نورو ډاکټرانو ته چې په افغانستان کې دننه د طب استادانو ته آنلاین تدریس وکړي؟ شاید یو شمېر استادان د ضرورت ولري.
په دې برخه کې د یو شمېر ډاکټرانو تقریبا یو مېش مخکې ما خبرې وکړلې. نظر په معلومات چې ما ته راکړل شوې ده، په قندار کې یو نوی روغتون جوړ شوې ده، شخصي روغتون دی، کوم څوک د صافي په نامه باندې جوړ کړی دی، خو زه نور شناخت نه ورسره لرم. ما ته داسې وړاندیز وشول چې موږ په هفته کې یو لیکچر د هر څوک په خپل تخصص کې د ډاکټرانو لپاره ورکړي. نو زه ما هوکړه ورکړې ده او ما ورته وویل چې هر وخت دغه امکانات رامنځته شول زه تیار یم چې په هفته کې مغه یو ورځ چې د ما په تخصصي پروګرام لیکچر ورکړم. نو بیا مې تر اوسه څه نه دی اوریدلی، نو منتظر یم. دا یو دوام یو ګروپ د ډاکټرانو دی چې د ننګرهار د پوهنتون او د کابل د پوهنتون د ډاکټرانو سره په زوم کې کله کله یعنی یو ډسکشن د یو ناروغي په اړه کې، یو له مهمو په وروستیو دوه کالو کې د کورونا مسایل وو چې په هغو باندې ډاکټر صاحب نور عرفان د امستردام د مرکزی روختون چې IMC ورته وی له دوه ډاکټر صاحبانو سره مستقیم اړیکه کړلې، اړیکې درلودلې او دا کار یې وکړل. نو دا فعالیتونه شته دي او په دې برخه کې موږ هم کار کړو. ان شاء الله باید یوې مثبتې نتیجې ته ورسیږو چې افغانانو ته وکولی شو په دې برخه کې کار وکړو. طبابت ډېر چټک پرمختګ کوي. نو په افغانستان کې هم یعنی هغه زاړه میتودونه باید ورو ورو په نوې میتودونو باندې واوړي، او د دې لپاره تیوریتیک بنسټ پکار دی، یعنی طبي یا کتاب یا پروتوکولونه باید ولیکل شي چې روغتونونه وکولی شي مشخص پروتوکول په اساس باندې ناروغۍ تداوي کړي. بله مسله د ایویدنس بیس ده، یعنی د هغو څېړنو پر اساس چې نن ورځ په دنیا کې شوي دي د کوم مرض لپاره کومه تداوي ښه ده. زه به یو دوه بیلګې یادې کړم. مثلا سابق د معدې زخمونه وکنه،
بله،
هغه په آلمان کې یو عملیات او یو مکالونه کې د لومړي ځل لپاره شوی و چې بیا دغه عملیات تقریبا د آلمان نه ټول دنیا ته خپور شول، چې په نامه د سلیکټیو پروکسیمال واګاتومي ورته وي. یعنی ما خپل هم د عملیات دیرش کاله مخکې کړی دی، شپږویشت اوویشت کاله مخکې مې خلک عملیات کړي دي، مګر نن ورځ د عملیات بیخي له منځه تللی دی. نن ورځ هغه درملونه چې د معدې لپاره دي ډېر پرمختللي دي، او د معدې د زخم عملیاتونه تقریبا اوس له منځه تللي دي. بله مسله مې چې غوښتل یاد کړم هغه دا دی چې خلک ګمان کوي چې سرطان خطرناک مرض دی، اما تر سرطان نه د زړه او د رګونو ناروغي ډېره خطرناکه ده. دوی لپاره د ملل متحد د معلوماتو سره سم په اول قدم کې هغه خلک چې د زړه په ناروغي یا د رګونو په ناروغي اخته کیږي نسبت نورو ته زر مری یا د مرګ میرې اول قدم کې د زړه د رګونو نه دی، دوهم قدم کې د سږو نه دی، دریم قدم کې د سرطان نه دی. او د زړه په برخه کې آلمان په دې نظر دی چې کولیسترین ته ټول نه خطرناک شی دی، او سګرټ څکول یا نور دخانیات کړه او د وزن زیاتېدل. په افغانستان کې باید کوشش وشي چې خوراکي موادو کې د حیواني غوړ نه کم استفاده وشي، زیاتره د نباتي غوړ نه استفاده وشي، او په عموم شکل باندې باید غوړ کم کړي. مایات باید زیات وخلی دوی پر چې د ګردو یو موږ چې بډوټي ورته دی او مشکلات پیدا کی کله چې څوک په نچکی. متاسفانه بعضی مسائل دینی دي چې هغه که زه څنګه شم ویلای و سروژه ده. پر اوژه کې یو انسان شپاره ساته یا وله ساته یا تله ساته و بنه چکی. نو طبیع خبره ده گرده چه ده اغا پا بود ره دلید. بلخصوص اغا صبح چه تکلیف ده گردی لدی یا ده فشار تکلیف لدی یا ده زرا تکلیف لدی یا چه دوا خوری. باید کوشش و که ده مسائل پا نظر که منیسی. او ده افغانستان ده چاروا کنمه. ده یو حیله ده. ده به اسلامی مسائل که یعنی کم خاص نظر نشم ورکه ولی. چه دوغو مسائل ده ده هو خلکونه چه علمی صلاحیت لری ده زرا ناروغه یو پا برخه که یو توصیه تر واخلی او په دې برخه کې باید فکر وشي چې افغانان نور باید په ځینو مسایلو کې ونه کړول شي. نو بل مسله چې دا باید افغانان د سیګریټو دخانیاتو نه باید ډډه وکړي، دوی پر چې دا رګونه له منځه وړي او دا باید سدو کی چې د زړه ناروغي او نور شیان له منځه شي. بل موضوع چې دا د سږو ناروغي ده، د سږو په ناروغي کې اساسي مشکل چې دی سیګریټ څکول دي، او د دې ترڅنګ افغانستان د محیط حفظ الصحه ده یا د چاپیریال پاکوالی دی. زه کابل ته چې تللی وم اوس هم عین مسله ده، 6 میلیونه خلک ژوند کې موټرونه زاړه دي، ډیزلي دي، دودونه یې پورته کېږي، په کورونو کې زاله سنگ سوځول کېږي، بلخصوص په ژمي کې په نورو ځایو کې لرګي سوځول کېږي، او دا ټول د افغانستان د تیارې نه چې سړی لاندې د الوتکې نه وګوري دا د افغانستان خړوبې دوړې او دا ټول شیان ویني. او دا چې دا د سږو دپاره تر ټولو نه خطرناک هغه دی حالت دی چې په دې برخه کې زه یا تاسو په انفرادي شکل هیڅ هم نشئ کولی. دو ته باید دولت یو پروګرام جوړ کړي، سر پر دې چې زه ځینې پروګرامونه ګورم چې سرکونه یا نه بعضې خامه سرکونه قیر کېږي یا پاخه کېږي، دا نیک کار دی. خو د دې تر څنګ باید د ونو په کېنولو کې او د سرسبزیو په برخه کې باید ډیر کار وشي، او د صحي اوبو په برخه کې باید ډیر کار وشي چې زیاتره افغانان د ویاله اوبه چکي یا د حوضونو اوبه چکي.
ډیر مننه ډاکټر نصیر احمد چې په جرمنی کې د یو روختون د یوې څانګې مشر په غاړه لري او له موږ سره په دې خواله کې ګډون وکړ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89 او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
تل پتو بو سرت نلری سرخ من ستا داس رنگ دل بری تا داس رنگ دل بری تا نلری سرخ من ستا داس رنگ دل بری نلری سرخ من ستا داس رنگ دل بری مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تم مددگار نشوی ہم کے پکار نشوی تو دل دین کرم مشرف حق دیوار سلام